یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه یو ساعته خبرونه کې به چې لومړی نیم ساعت یې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبري او تحلیلي موضوعاتو ته ځانګړی شوی. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې واوري. نور مهم موضوعات هم درته خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه سالم محمد صالح راوړوي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 24 ته زیات سو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان طارق آریان نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې 50 نور ټپیان شوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو 24 کسان د مونږه ملکی وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور مونږه ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خوشک سیمه کې د کوثر دانش پونوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري بریدو سو چې حمله کوونکي غشتل دغه شوونیز مرکز ته د نوزي. د کابل په دې شویمیش سیمه کې لدی وړاندې د ایش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غوندو او ورزشی کلبونو بریدونه کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دي. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. د اورزګان ولایت د والی ویاند وی په ډیروت ولسوالۍ کې وښت وسلواله طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس طالبان ټپیان سوي هم دي.
هغه عملیات چې د افغان ځواکونو یو شکست طالبان وژل سوي دي او نور څه نور زخمیان. همداشان په تیر شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښته ده چې پر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلوال طالبان بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یو قومندان.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي چې په دې موده کې د مخامخ جګړو پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویل پر دغه ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه امنیتي حوزه کې ډزې سوي.
زموږ یو سرتیري پولیس چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګورو لخوا وشتل سوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په ورته پیښو کې وسلوال طالبان دخیل بلل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی کې وژلی. المصري په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل و. اف بی آی ویلي چې دای مصری دی او د یوې مودې لپاره په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په برازمګي کې د القاعده په اروپا او امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره نوي اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې راپدې خو لوړ شمېر دی. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو او شپږو لکو اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوید اومالی په کورونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته سوی و، خو اوس ښه سوی او په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېمه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداری ورکړې چې له واکه لاس کوانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې مایک پومپیو او د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالیش کلیاروف د خلاصون غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت توقیف غیر عادلانه بللی دی. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرس په کمپاینونو کې کار کړی و په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د کتلو لپاره بیلاروس ته ورغلی و. په همدې حال کې پرون په بیلاروس کې بیا مظاهرې وسوې. پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته پلازمینه منسک او ځینو نورو ښارونو کې دوام لري.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی پیخي د قربانيانو جسدونه د دې خار په بیاله بیلو سیمو کې خاورته وسپارل شول. د کورنۍ چار وزارت وایي په دې پیخه کې د وژل شو یو کسانو شمیر سلیر وشتنو ته رسیدلی. خو د سولې د روانو خبرو پر مهال د نمرکو کسانو لخوا د ډول بریدونه کول په کومه معنی دي؟ په دې اړه به د چارو له یو کارپو سره مرکه ولرو. د افغانستان لنګ دی 2000 ډیر دیني عالمان نن په کابل کې راټول شوی او د روانې جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. نن د اکتوبر 15مه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د اعلان سره 15مه کلیزه ده. خو سي له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي. آیا په دې خبرو کې د امارت کلمه د بحث اساسي ټکی دی؟
د افغانستان د مذاکرات ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته تجربه ورکړي چې کاملا د امارت مثلا نفسه د مونږ هیڅ وروړي بحث نکوي.
دا به هم واورې چې په امریکا کې د تیر اوړي په پرتلا په ورځنی ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی او لدې د بد ورځو دراتلو اټکل شوی. زه امید زهیر معلم او د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا در ته خبروم. د خبرونې په دویمه انیمه کې به دوه ونیس پروګرامونه هم در ته خبرو شي. خو وس لژمن سره سم د خبرونې لومړی موضوع د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی پیخي د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیا لابلو سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې پیخه کې سلر وشتنه وشل شول او 500 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې پیخي مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ همکار نسیم شفق د کابل په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر قربانیانو د تدفین مراسمو ته تللی او همدا اوس را سره د ټلیفون له لارې پر کرخه ده. شفق صاحب ښه راغلاست. مهرباني، د قربانیانو جسدونه چیرته او په څه ډول خاورو ته وسپارل شول؟
سلام وړاندې کوم. بلې، جسدونه نن د هغو قربانیانو چې پرون په یو انتحاري حمله کې د کابل د دشت بچي په سیمه کې د کوثر پروزنیز مرکز کې وزل شول، د کابل په مختلفو سیمو کې دوی خاورو ته وسپارل شول. دوی جسدونه او هغه څه چې زه ورغلی وم د چندوختران په نوم یو غر دی، دغه په لمنه کې ادریا ده. دلته هم دوه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. هلته ما خبرې وکړې له مختلفو د مختلفو سیمو له اوسیدونکو څخه چې هلته دغه مراسمو ته راغلي وو. هغوی ډېر سخت متاثره وو او وی ویل دغه دواړه جسدونه چې خاورو ته سپارلي، دواړه په دغه کورس کې یا په دغه روزنیز مرکز کې دوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق وایي چې دغه انتحاري حمله پرې وسوه. په سیمه کې خلک ډېر متاثره وو، ډېر غمجن وو او همدغه غوښتنه یې وه چې باید د سولې لپاره کوشش وشي او د سولې لپاره رښتینې ګامونه اوچت شي او داسې سوله راشي چې رښتیا افغانستان امن او سولې ته او دایمي او پایدار سره
شي. شفق صاحب، د دې ترخوا د قربانیانو د کورنۍ غړي یو څه ویل؟
د قربانیانو د کورنۍ غړي سره ما هم خبرې وکړې. یو ځوان سره چې ما خبرې وکړې چې ورور په دغه حادثه کې وزل شوی و، هغه ویل چې ورور په دغه مرکز کې سبق وایي او کوشش دا و چې اغه پراتون کې کې او خه خدمتګاسي عطا دای فکر و چې پاینده کې د افغانستان جمهوریتي او رښتینی خدمات خلکو ته وړاندې کړي. دغه راز دوه ویل چې ورور سومیاشته مخکې کوژده هم کړی و او د دولسم سنف یا ټولګي زده کوونکی و او ډیر ارمانونه یې له ځان سره خبرې کوي.
شفق صاحب وړم کال د موعود پر نامه باندې یو ښوونیز مرکز باندې هم ورته یو ځان مرګ برید شو او نږدې څلوېښتنه پکې قربانیان شول. هلته بیا په خلک په ډلهیز ډول باندې یو قبرونه ورته وکیندل شول. دا ځل د څلوېښت کسانو داسې د ډلهیزې البته په ډلهیز ډول باندې خاور ته د سپارلو مراسم وکړه. په همدغه سول دوه جسدونه درې جسدونه په دې ډول باندې خاور ته وسپارل شول.
ما چې پښتنه وکړه دلته مې خلک بشه راغلي و دغه مراسمو ته هغوی ویل چې اول کې همدغه سې تسلیم و چې ټول باید یو جک خاور ته وسپارل شي. خو دوی د دوی په خبره وایم چې دوی ویل چې نه دوه جسدونه دلته خاور ته وسپارل شول او نور هم مختلفو سیمو کې نه هغه خلک چې هلته یادیره و یا مخکې مړي خښي و خپل مړي عملته خښ کړل. که څه هم سهار ویلي و چې ټول به د جنبش روشنایي هغه قربانیان چې خاور ته وسپارل شي ټول به هلته خاور ته وسپارل کېږي. خو د دوی په خبره دغسې ونه شول.
ډیره مننه نسیم شفق په کابل کې د ازادي رادیو خبريال. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرونی برید په کور دننه سربیره نړیوال خبرګونونه هم راپارولې دي. د جمهوری ریاست سربیره ناتو او امریکا هم دا پیښه غندلې ده. خو پر یو خونیز مرکز دا ډول بریدونه کومه معنا لرلی شي؟ د ټلیفون لاره هم دا اوس سره د چارو شرونکې خغلې کابل خان تدبیر پر کړخه دی. تدبیر صاحب خره غلاس اجازه راکې چې زو سره پښتنه موکمه د سولې خبرې روانې دي په قطر کې او تر خو دا ډول بریدونه چې مسؤلیت هم څوک نه مني څه خودل شي.
مننه زرمسې تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدم خو ته خپل درنه خو باندې کوم اجازه راکې وړاندې دینه چې بحث پیل کو دي پیښې شهیدانو ته خدای جنت سره دې سړي تکراری کلمه ده او زخمیانو ته عاجل شفا خدای هله وکړو. اساسی موضوع دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو افغانان ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه څوک چې په قطر کې ناست دی او مذاکرات کوي په حقیقت کې د افغانستان جنگ د هغو تر کنټرول لاندې نه ده بلکې په افغانستان کې متعددي استخباراتي شبکې دي چې جنگ کوي او خپل حملات د پردیو دي هغه نیابتي پروګرامونو چې په افغانستان کې لري د هغو لپاره جګړه په مخ وړي. تاسو تاسو په مسولیت یم چې تر اوسه پورې کوم وربندونه چې شوي دي هغه وربندونه هم د افغانانو په اراده نه و بلکې د رنی اراده کې موجوده و او په نن حملو کې هم د افغانانو اراده نسته. دا چې څوک مسولیت نه اخلي دا په دې معنی چې دلته یو بل لوی قوت له افغانستانه د باندې د افغانستان په جګړه کې د افغانانو د تقسیم د افغانانو د ویش او د افغانانو د بدبختیو مسولیت لري چې له یوې خوا یو هیواد ته هغه دوه ګاونډیان چې په طرف سیر مدي یو ته د افغانستان ته د تروریزم صادرول لومړی ټوب لري چې د فدرالي نیابتي جګړه کوي او بلته د افغانستان نوم او د افغانستان سلامتي پر وړاندې ده چې دې په هیڅ وجه نشي قبلولای.
او تدبیر صاحب په د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي چې د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی عبد السلام حنیفي په خپل یو مرکه کې چې نګدی میاشت وړاندې وکړه دا مسله کړې و یاد کړ چې په افغانستان کې بریدونه ک دوی نه نشو کولای نو په اوربان کې معلومه شو چې بل ډل داسې سوګنشته چې دا بریدونه او کې په دې معنی چې دا بریدونه او هر ډول جګړه چې د دوی د مسولیت او د دوی تر اغیز لاندې کیږي اوس په دې ډول بریدونه باندې البته هیڅ سوګي مسولیت نه مني. د طالبانو دا ادعا په کوم یو حد کې راولي؟
اصلا په افغانستان کې دی وربند هغه وربند چې دی ادعا کوي چې دی کړای دا هغه وربند د افغانستان د دولت مخالفینو نه دا کړای بلکې په دغه وربند کې دی هغه چاله چې هغه په افغانستان کې لوی شبکې رهبری کوي او په افغانستان کې جنگ دا اوس عملاً روان کړای دا په دې کې هیڅ شک نشته چې د وروستیو د سیمه ییزو مناسباتو په تاسو د سعودي عربستان او پاکستان مناسبات په دې اخیره کې وګوري عربستان تقریبا په واضح الفاظ باندې دا ادعا کوي چې پاکستان تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې هغه جنگ چې ایران او پاکستان دواړه کوي په دې کې دوی سره همغږي دي. په همدې خاطر باندې عربستان تر ډېره بریده پورې یو مقاومت وکړي پاکستان په مقابل کې چې حتی سره سلمان بن محمد خبري ونه کړې محمد بن سلمان وبخي هغه خبري سره ونه کړې وسلوينه قتل نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې هغه وربندونه چې رامنځته شوي وو په دغه وربندونو کې د افغانانو لاس ډېر کم له مخالف لوري او د هغو شبکو لاس کې زیات وو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیل کې خپلې ګټې خوندي کوي او جهانان ته هم دا مسیج ورکوي فرل دي چې اوس د افغانستان د په اصطلاح باندې د افغانستان د دولت مخالفینو او د افغانستان هم ګاونډیان د لوی لاسلاندې دا غرخي چې دوی د افغانستان په جګړه کې کېل دي او خپل ګټې په خوندي کوي.
اوس تدبیر صاحب د څولې د روانو خبرو په اړه باندې دان دښنه سومره ډیرولای شي چې که طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کیږي هم په افغانستان کې جګړه دوام کوي او افغانان به د ډول پی قربانیاني.
په دې کې هیڅ شک نشته. زه دا فکر کوم بلکې به دا نه پوهېږم چې د افغانستان د جګړه د دغو مذاکرات سره ختمېدای نشي. که چېرته تنها طالب هغه څوک چې په قطر کې ده، د خپل محلي قومندانانو سره سپېڅلو قومندانانو سره څوک چې په جنگ کې عملا د ښکېل دي په داخل د هیواد کې، نو هغه سره یو همغږي ولري، هم تر یو حده پورې کېدای شي د دې خبرې چې لوګري وشي. ولې هغه لوی شبکې چې د جنگ لپاره روزل کېږي، جنګ لپاره په هغو باندې فرمایه ګذاري کېږي، هغه د نن هم په افغانستان کې ټول قوت سره فعال دي. ټولې هغه لارې چې د افغانستان شمال خواته لارې خلاصوي، هغه د غیر طالب وسلوالو په لاس کې دي او هغوی خپل اکمالات کوي د راتلونکي جګړې لپاره خپل تدارکات.
ډیره زیاته مننه کابل خان. تدبیر د چارو شنون کې وشي په کابل کې د وروستي برید او د دا ډول بریدونو د مسؤلیت د نه منلو په موضوعاتو را سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روسو اقتصادي پرمختګونو او همدا ډول د اقتصاد لډګر مهم خبرونه ناجیه چاپی راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې ټولنې لخوا په کابل کې د ورځنۍ نندرتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر نصر احمد غوریانی نن په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې په یاد نندرتون کې له کابل او ولایتونو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. نوموړي وویل چې دغه نندرتون د سوداګرۍ او پنګونې د پراختیا په هدف جوړ شوی. کورني محصولات، لاسي صنایع او کرنیز توکي په څه باندې دوه سو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوې دي. په یاد غونډه کې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نصر احمد غوریانی سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د دوی شته ستونزو ته به رسیدنه وشي. لوړه تعرفه په لویو لارو کې د خازیو اخیستل او د سوداګرو امنیت خوندیتوب له هغو ستونزو وي چې سوداګرو پرې اندېښنې مطرح کړي. تما د چ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو او سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو درمایسته کېدو او خالی او بارودونکو موټرو په بیړه د تګ راتګ زمينه برابر شي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی آزاد رادیو ته ویل چې په دې اړه د ننګرهار او خیبر پختونخوا د والیانو په ناسه کې هوکړه وشوه. خغلی خوګیانی ویل چې د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل د خیبر پختونخوا له والی شافرمان سره په دې ناسه کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلې په داسې یو سیستم کار کوي سو بارودونکو موټرو ته اسانتیا ورامسته شي. تر دې وړاندې افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ کې لګڼو ستونزو شکایت کړی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوي افغاني اتیا پوله، یو یورو نوي افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه دېرش پوله، زر ایرانی تومان دوه افغاني نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځه سلویښت افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغاني.
ازادي رادیو اورې د افغانستان له نږدې 2000 ډیر دیني عالمانو په کابل کې راټول شوی او د روانې جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. دا غونډه نن د کابل د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړه شوې ده. د دیني عالمانو داسې مال راټولېږي چې د سوري په اړه د روانو هلو زلو سره سره جګړې شدت موندلې او اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ټیوی نادر دا غونډه تر یو بریده څارلې او په سټوډیو کې دراسره
دا ناسته اوس هم روانه ده. د علماو سرتاسری غونډه ده. دوی د افغانستان سولې ملاتړ په مخه دا غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې تر دې د ما سلور علماو وینا کړې ده چې تر ډیره دوی ټینګار پام دی کوي چې د قدرت ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان کې روانه جګړه نوره ودرېږي. دوی په طالبانو او افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې د د بهرنی ځواکونو په وټل او همدارس په اسلامي حکومت باندې باید دوی هوکړه وکړي او دا روانه جګړه چې هر ورځ لسکونه کسان قرباني ورکوي دا باید ودروي. دوی یو سپارښتنه همدا درلود، یو وړاندیز درلود دواړو لور ته چې دوی چمتو دي چې منځګړیتوب وکړي ترسو هغه تضاد چې دوی ترمنځ رامنځته شوی هغه د سنت او قران په رڼا کې حل کړي. تر ډیره د علماو ټینګار پام دی چې په روانه جګړې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، همدارس هغه خلک چې نه له سیاست او نه له قدرت هیڅ سره اړیکه نه لري او د دوی برخلیک له خطر سره مخ دی.
دا سم ویل کېږي چې دوی بنند خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي.
بله دوی به پریکړلیک خپور کړي، خو تر ډیره چې هغه د دوی په ویناو کې موږ څه ترلاسه کړو شاید په پریکړلیک کې همدا وي چې په بهرینی ځواکونو په وتلو او د اسلامي حکومت پر رامنځته کولو طالبان او افغان حکومت باید هوکړه وکړي.
ډیره مننه ډیوی و امریدل چې یو شمیر دینی عالمان چې شمیر البته له 2000 ډیر دی په کابل کې راټول شوی وایي چې د قدرت د خپلولو لپاره پیل شوې جګړه باید نوره پای ته ورسیږي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغانستان نړۍ ته په امریکا کې د کورونا وایروس د ورځنیو مثبتو په خوشمیر د تیر اوړي د ورځنیو شمیرو په پرتله زیات شوړې. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د دې وایروس خپرېدل چټک شوې او دا چې اټکل شوې چې امریکا کې تر دې بده ورځې هم را روانې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر همدې موضوع راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین راوړي.
نن د اکتوبر په 25مه په امریکا او اروپا کې کورونا او با خپل زپون کې بهیر ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې اونۍ کې وویل چې ورځنۍ پیښې به نورې هم زیاتې او خبرداري ورکړ چې په ملي او محلي کچه به روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راشي. د کورونا زیاتېدونکې پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ځینو حکومتونو یې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات او هڅې هم عملي کړي دي. په امریکا کې په تیرو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ د کورونا 10000 پیښې رامنځته شوي. د ورځنۍ شمیرې د 13 جولای میاشتې د ورځنیو شمیرو پر تله زیاتوالی ښیي. د امریکا په ډیرو برخو کې دغه ویروس د پیاوړتیا مزل وهي او همدې اکتوبر میاشته کې په منځني ډول هر ورځ 200 کسان ترې مړه شوي دي. تازه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا ویروس اخته شوی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي وو. اروپا کې هم د کورونا وایروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. د غلطه ځینو هیوادونو د وایروس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی اسپانیا د خبرداري نوي حالت اعلان کړي. دغه هیواد کې د کورونا وبا 1,000,000 پیښې رامنځته شوي، خو چارواکي وایي چې ممکن اصلي پیښې درې برابره زیاتې وي. په چک جمهوریت کې چې اروپا کې تر ټولو ډېرې ورځنۍ مثبت شمیرې لري، پرون نږدې 12,500 نوې پیښې رامنځته شوې. د غلطه د ټولو پیښو شمیر له 2,500,000 اوخته چې دغه کې نږدې 1,450,000 هغه فعال دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نن د اکتوبر 25مه نیټه ده. سلر ویش کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د افغانستان دولت په اسلامي امارت بدل کړ. د ډلې د کابل د نیولو په لومړۍ میاشت کې د 1989 د اکتوبر په 25مه افغانستان دولت په رسمي ډول په اسلامي امارت ونوموه. له دې بدلون پوره سلر ویش کال اوړي، خو طالبان لا هم د قطر په مذاکراتو کې اسلامي امارت کلمه د بحث وړ بولي، خو افغان دولت د امارت اصطلاح د یوې وړې ډلې مفکوره ګڼي او ټینګار یې دا دی چې امارت کلمه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې د بحث وړ او مهم ټکی نه دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې اوسئ.
جامین الله منم دی اوازې خبرې سولې طالبان پیدا سوی دي. ورځ ورسته چې مکتل طالبان راغله د سنگسار څخه سنځره او باغپور له پوري دغه شتر شهر پوري ولاړه تر بولدک پوري دوري په شتر شاول کوټه پوري ولاړه.
منم عبد الوهاب
بولدک تخفا سره له
ما فشار کې
دغه چې دغه بیکار کارونه کوله د پښتو چې درلوده دغه خالص سلام کوله.
طالبانو په 1994 میلادي کال کې هغه وخت چې افغانستان کې کورنۍ جګړو زور اخیستی وو په سویل ویدیځ ولایت کندهار کې سر راپورته کړ او د اکتوبر په 10مه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د همدې کال د نومبر په 2مه کندهار ولایت ونیو او د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي تحریک په نامو اته کسیزه شورا جوړ کړه. طالبانو یو بل پسې په کمه موده کې لږ مقاومت وروسته هلمند، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او د کابل تر دروازو را ورسېدل چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د حکومت له مقاومت سره مخ شول. دو کال وروسته طالبانو ننګرهار، کونړ او د لغمان د نیولو وروسته د 1999 میلادي کال د سپتمبر په 26مه کابل ونیو. یو میاشت وروسته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي اوسنۍ مشر مولوی قلم الدین وای په دولت کې شرعي حدود نشي جاری کېدای نو ځکه طالبانو دولت په امارت واړاو.
اسلامی حکومتونه په دنیا کې چراغلی دي، اول بنیادی امارت او چې امیر المؤمنین د ټول په امارت کې جاری شوی دي، بیا وروسته حکومتو کې حدود نه دي راغلي.
طالبانو د خپل واک پر مهال سخت اسلامی قوانین وضع کړل. د نجونو په زده کړو، سا سندرو، مطبوعاتو او په ځانګړي ډول په تلویزیون یې بندیز ولګاو. په نارینه وای په زور گیری پرې خودی له محرم او چادری پرته خزه له کور نه شو وتلای. د شرعي حدودو په جاری کولو سره یې ځینې قاتلین اعدام او د یو شمیر غلو لاسونه یې پرې کړل. افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د ډیرو نظامونو د نمونو او جوړښتونو د بدلون شاهد وو. په 1942 لمریز کال کې د افغانستان پادشاه محمد ظاهر شاه مطلق شاهي نظام په مشروطه شاهي نظام بدل کړ چې شاوخوا لس کاله وروسته سردار محمد داود خان د سپینې کودتا له لارې شاهي مشروطه نظام په جمهوري دولت واړاو او بیا وروسته هر ډله چې واک ته رسېدلې په خپله خوښه یې نظام بدل کړی. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبروای هر هغه ډله چې د خلکو له ارادې پرته د ټوپک په زور نظام او د نظام نوم ته بدلون ورکړي غیر قانوني عمل دی.
هر جنگي ډله چې د جنگ په وسیله غواړي چې قدرت ته ورسیږي او دولت نمونه ته تغییر ورکړي، اصلا له بنسټه د یو غیر قانوني او غیر مشروع عمل دی. دا بغاوت دی په واقعیت کې. کوم نوم چې په خپل دولت باندې کې خوده دا غیر قانوني او کارو.
د هرات پخوانی والی د طالبانو مخالف قومندان محمد اسماعیل خان وای طالبانو د افغانستان د اسلامي دولت چینړیوالو په رسمیت پیژندلې وو، بغاوت کړی وو، نو ځکه دوی ورسره جنگیدل.
هغه وخت اسلامي نظام په افغانستان کې وو، رئیس جمهور موجود وو، نظام د سلو چې په کودتا باندې نو راغلی او په خلکو په دغه په انتخابات باندې راغلی وو. طالبان په حکومت باندې د اسلامي حکومت په مقابل کې دوی جنگ کوله.
طالبانو د خپل څلور کلنۍ واکمنۍ پر مهال القاعده شبکې پاکستانی، جنو عربي، د منځنۍ اسیا او یو شمیر نورو هیوادونو جنگیالو ته په افغانستان کې روزنځایونه ورکړل. په 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو د القاعده لوري لمرګونو حمله وروسته امریکا او متحدونو د القاعده په ملاتړ په اسلامي امارت برید وکړ او د غنظام نسکور کړ چې په افغانستان کې د لوی جرګې لاله جمهوریت اسلامي دولت نظام ومنل سو. طالبان په دې وروستیو څو کلونو کې یو ځل بیا سره منظم او منسجم سول چې په افغان دولت او نړیوالو ملاتړو یې پراخ بریدونه پیل کړل. له 1990 جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې له اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. که څه هم تر اوسه په اصلي ایجنډا خبرې نه دي پیل شوي، خو ښایي جمهوریت او امارت د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یو عمده ټکی وي. هغه څه چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د نه منلو وړ بولي،
د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي
خو په ورته وخت کې طالبان د راتلونکي نظام جوړک د دوړو خواو د مذاکراتي ټیمونو په بحثونو پورې تړلې بولی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په اسلامي نظام کې د شریعت په پلي کېدو ټینګار کوي.
ډېره مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق په عمل کې عنوان او نوم لوحه او لیکل د شیشې نوم پکې کېدل کی دا هغه څه دي چې بحث پکې کېدل چې ټول موضوعات دي چې باید بحث پرې وشي. ولې کوم شی چې ډېر ضروري دغه اسلامي حاکمیت د شریعت تطبیق په جامع کې او افغانستان کې دا د موږ لوی هدف ته نو به دا بحث ته پرېږدو چې دواړه اړخونه په دې باندې مذاکراتي ټیمونه ناست دي. هغه چې بیا څه مناسب بلل او څه ښه واړ بلل د راتلونکي لپاره.
که څه هم د طالبانو لخوا د نظام د بدلون له ورځې 24 کاله تیریږي او طالبانو د سولې د خبرو په پیل کې په اسلامي امارت ټینګار کاوه، خو اوس لیدل کېږي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې دې پایلې ته رسیدلې چې د راتلونکي نظام څرنګوالی باید د خلکو له غوښتنو سره سم او د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو سره جوړ وي، هغه څه چې د سولې د خبرو په پایله کې به روښانه شي.
دولس بجې دیرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز سالم محمد صالح راوروي. په څې اونیزه خبرونه نور بس د خبرېږي چې فرید حلیم به وړاندې کړي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته زیات شو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په برید کې 50 نور کسان ټپیان شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل شوو کسانو شمېر 13 ښوولی و. د اورزګان د والی ویاند وایي په دیره وت ولسوالۍ کې وویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې 19 نور طالبان ټپیان شوي دي. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د امنیې قمندانۍ ویاند ویلي چې پر دې ښځینه پولیسې نن د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی ولایت کې وژلی. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او 6 لکه اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې کورونا ټیسټ منفي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداري ورکړې چې کله واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نقاشی در افغانستان هنوزم زنده است و علاقمندان زیاده دارد. شما را از این طریق وضعیت کنونی افغانستان را به تصویر می کشند و شما را هم تصورات و احساسات خود را. همچنان در افغانستان ما شاهد پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش نقاشی هستیم. اینکه نگاه عمومی به نقاشی زنان در افغانستان چگونه است و هنر نقاشی با کدام پیشرفت و چالش ها روبرو است، در این باره با حفیظه محمدی رسام و نقاش صحبت میکنیم و خانم محمدی را از طریق تماس تلفن با خود داریم. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. همچنان فعلا فکر میکنم که تماس ما با خانم محمدی وصل نشده و شما شنونده های عزیز رادیو آزادی همچنان میتونین با شماره 0799-2340 و 0700-822-755 نیز با تماس شوید. تا اینکه تماس ما با خانم محمدی وصل میشه، اگر تماس داریم از شنونده ها میریم تماس میگیریم و صحبت میکنیم. فکر میکنم تماسی هم نداریم. تا ای که تماس ما وصل میشه صحبت میکنیم. به ای که در افغانستان موضوع برنامه را بازم تکرار میکنیم که زنان افغان. بله سلام خانم محمدی، به برنامه خوش آمدید.
بله
فکر میکنم که یک شنونده را روی خط داریم. سلام، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام و احترامات خدمت شما و کارمندان رادیو آزادی، امید که جور صحبتمند باشین. میباشین در رابطه به موضوع زنهای افغانستان، درست؟
بله بله، ما میمان داشتیم در برنامه داریم، خدا کنه که تماس ما وصل شد با اونا. صحبت میکردیم در مورد نقاشی زنان افغان و هنرهایی که در این بخش اینا تولید کردن و به نمایش گذاشتن. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
تشکر، جور باشین جور صدمندی شما رو میخواییم و تمام شنوانده هایی که شنوانده رادیو سوار آزادی هستن. خب دستاورده های زنهای افغانستان در طول سالهای گذشته عالی بوده، البته در بخش های مختلف و هر جمله رسومی و غیره کارهایی که انجام دارن. امید که بیشتر توجه نهادهای دولتی در قسمت بیشتر توجه شد و ما تاکید ما بیشتر در روی بسیار سواد زنها هست که امروز خیلی محروم هستن سواد، که انها سواد ندارن. اکثرا زنانی هستن در افغانستان، بلکه بیشتر از حتی 100% ما متاسفانه که 80% امروز 20% بهرمند شدن، 80% دیگه متاسفانه از سواد محروم هستن. و ما درخواست ما و تقاضای ما از حکومت مرکزی است که در بخش سواد آموزی بیشتر کار صورت بگیره و کورس های سواد آموزی که قبلا بود کاملا مفید بود کاش که دوباره رو اندازی شن. واقعیت اینا خیلی مهم است در بخش سواد کار صورت بگیره.
نظر شما در مورد نقاشی و ای که زنان افغان تصویر فعلی افغانستان به نمایش میگذارن از وضعیت جنگ و صلح و اینا دارن، دستاوردهای در این زمینه هست و پیشرفتهای وجود داره، چی هسته؟
در بخش تصویر و اصطلاح نقاشی که امروز زنان افغان نقاشی هایی که به اساس ضرورت و نیاز هست که اینها کارهای عالی دارن، قابل قدر هست و قابلی یست که اینها از اینها تقدیر باشن. و تقاضای ما و امیدواریم یست که انشاءالله که در این موضوعات کار صورت بگیره، بیشتر
زنان
سواد و
تشکر. نظر شما را گرفتیم، نظر خوب بود. فکر میکنم تماس ما با حفیظه محمدی رسام و نقاش افغان وصل شده. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، روز شما بخیر. صبح همه هموطنان عزیز که صدای زمان میشنوند بخیر، انشاءالله همه خوب باشین.
تشکر بسیار زیاد بباشین که تماسم با شما با تأخیر فکر میکنم وصل شد. بازم خوش آمدین به برنامه. روی ازی صحبت میکنیم که خانم محمدی که نقاشی در افغانستان به خصوص آثار زنان افغان چقدر واقعا پیشرفت داشته و با کدام چالش ها رو بروز، و در ابتدا بگوین که نظر عمومی نسبت به نقاشی هایی که زنان افغان به نمایش میگذارن و تا حال اینا داشتن چیگونه است از دید شما؟
متاسفانه تعداد از بانوان که علاقه‌مند به هنر رسام و نقاشی هستن بیشتر میایند روی موضوعات بانوان را انتخاب میکنن و زیادتر روی سوژه های زن کار میکنن.
بله،
چون ما بیش از 10 سال تجربه کاری در این بخش دارم، اما متاسفانه تابلوهایی را که ما کار میکنیم، من کار میکنم و اعضای خانه هنر ویژه بانوان کار میکنن، کسایی هستن که بیشتر روی خشونت علیه زن کار میکنن.
بله،
چون یگانه مشکل متاسفانه جامعه ما نابرابری مرد و زن و خشونت علیه زن بیشتر است، و هر آن زنی که در خانه هنر ویژه بانوان یه کار میکنه آرزویش است بتانه طریق هنر نقاشی مشکلات جامعه رو به تصویر بکشن.
بله،
بدبختانه با تاسف خیلی زیاد من میتونم بگم که آثار که توسط بانوان کار میشه با خیر شوق و ذوق و آثار هست که در طول خشونت هست و زیبایی و بالاخره مشکلات بانوان به تصویر میکشن هیچ وقت خرید نداشته و باعث میشه که دختر خانمایی که در برخشونت رسامی کار میکنن دلسرد میشن.
بله.
و تنها دلیلی که امروزه من میتونم خبر خوشی برای علاقمندای هنر رسامی برسانم است که نسبت به سالهای قبل که من بیش از 10 سال میشه در وقت نقاشی کار میکنم،
بله،
یک زمانی که من رسامی کار میکنم تعداد انگشت شماری به تعداد 4-5 نفر دختر خانمایی بودن که در بخش هنر رسامی کار میکنن، اما خوشبختانه ما در یک مکانی را که بخش ویژه بانوان تعداد علاقمند بخش رسامی زیاد است، اما متاسفانه علاقمندی و توجه دولت و کسایی که در رأس دولت کار میکنند خیلی قسمت نیستند.
بله، دلیل این علاقمندی چی بوده که بیشتر بانوان به هنر نقاشی رو آوردن؟
چون نقاشی یکی از کارهای سریف و کارهایی است که بیشتر خانومها بیش از این میتونه بیشتر کار بکنه. طبعا اگر متوجه شده باشیم زیبایی و کارهایی که جدید هست خانومها با وجه احسنش میتونه به کار بکنه.
بله.
و خوشبختانه در بخش نقاشی بیشترین علاقمنده بخش رسامی و نقاشی خانوما هست، چون واقعا متاسفانه که دولت توجه نمیکنه و تشویق و تقدیر یک مدت میاد کار میکنه. باور به خدا کنید ما کسایی را داریم که با شوق و ذوق و با خیلی انرژی خاص میاد کار میکنن، اما آثار را که اونا با شوق و با خیلی علاقه زیاد کار میکنن زمانی که فروش نمیداشته باشند با مورد زمان به ترس میشه و متاسفانه ما میتونم روز از اجتماعی که شما ایلان بکنم که خانوم ها خانواده ها بیشتر توقعشان این است که اولادشان فرزندشان زمانی که در یک جای کار میکنند اولین فرصتی که اینها توقعی که از اولادشان میداشته باشند باید کار رو کنن که درآمد دار باشن، اما هنر نقاشی متاسفانه درآمد نداره و این باعث میشه که خانواده اولادا را به راههای دیگه تشویق میکنن و هنر رسامی کم کم ما میتونم که بگویم که هنر رسامی در سالهای اخیر وان که ما آمدیم برنامه‌ای که خودجوش بوده، برنامه‌ای بوده که من خود ما از بودیجه شخصی خود ما فعال ساختیم و برنامه برگزار کردیم.
بله.
اما باز هم متاسفانه جایی جایی را که باید در اجتماع ما بگیره ندارم.
بله. شما اشاره کردین که هنوزم به مشکلات اشاره کردین که دولت گفتین که حمایت نمی کنن و آنچه که دیده میشه و برخورده که صورت میگیره به نوع مایوس کننده است. چی شود باید کدام راهکارهای از نظر شما که خیلی مؤثر است در نظر گرفته شود و او بتانه که حداقل این تشویق و این علاقمندی را بیشتر بسازه؟
من وقتا بارها و بارها این موضوع را یاد کردیم تنها دلیل که میایه و روی هنر رسامی و در کل در تمام اجتماع صدمه خیلی زیاده را که به کارهای فرهنگی زده کارهای پروژه‌ای است.
بله.
کسایی که امروز بدبختانه بگویم یا متاسفانه دسترسی به اینترنت دارن و پروپوزر نوشته میکنن و یک نظر یک مردی را راضی میسازن که میاین کارهای پروژه‌ای میکنن. من این میان سراغ دارم کسایی را که به بدترین شرایط هنر رسامی را کار میکنند، اما هیچ وقت توجهی مثلا آثار اونا به فروش برسد تشویق شود نیست و در کل تمام هنرمندانی که در بخش هنر رسامی کار میکنن یک نوع دلسرد شده، یا این که رفتن و دفترهای خارجی کار گرفتن، یا این که خارج از کشور رفتن، و یا این که به یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. من خود من که یک دفتر دارم به نام خانه هنر ویژه بانوان، من میبینم واقعا خوشحال میشم که امروز مراجعه کننده های ما در بخش خانم ها بسیار زیاد است. اما من که من حیث خودشان هستم نمیتونم انگلیسی خوب برای اونا بسیم که بالاخره بگراند از این چی میشه، ما میتونیم آثار شما رو به فروش برسانیم. باور به خدا کنیم که امروز من بیش از 50 عدد اثر به دفتر کاری ما دارم و هر لحظه که کارای ما میبینیم من ناراحت میشم. من روی هر تابلویی که کار کردیم چقدر انرژی مصرف کردیم، چقدر بودجه مصرف کردیم، و ما حتی آمدیم در خیابان نمایشگاه خیابانی برگزار کردیم که بیاییم ما کاری بکنیم که از تمام فکر جامعه بکنه و آثار ما را دیدن بکنه و بالاخره شاید کسایی پیدا شده که حمایت ما بکنه، بگه شما میتونیم بهتر از این روش بکنیم. اما چند دلیلی که من میتونم یادآور شوم که متاسفانه اوضای بحرانی، اوضای اقتصادی مردم ما خراب است و اوضای امنیتی که متاسفانه امروز مشکلات انتحار است و انتظار است، و مردمی که امروز نان بخوردن ندارد. تو بیاید من نقاشی که زیبایی خانه هست و بالاخره دیکور و دیزاین خانه را زیبا بسازه، بیاید تابلو بخرم. این واقعا مشکلات جامعه ما هست و ما کسایی هستیم که باید مبارزه بکنیم و بالاخره هنر جایگاه خودش را بالاخره پیدا بکنه.
بسیار خوب. شما شنونده های عزیز، شما هم میتونین به شماره های 0799-2350 0700-822-555 نیز به تماس شوین. شما هم نظر پیشنهاد در مورد موضوع برنامه اگر دارین با ما شریک بسازین و از مهمان برنامه ما هم بپرسین. بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
الو،
مهربانی برادر، نامتان و از کجا به تماس شدین؟ متاسفانه که شنونده ما تماسشان قطع شد. میریم اگر شنونده دیگه داریم تماس اونا رو جواب میتیم. بله بفرمایین، کی از کجا تماس گرفتین؟ الو، متاسفانه شنونده دیگه ما هم تماسشان قطع شد. صحبت های ادامه میتیم با خانم محمدی. خانم محمدی، شما از پروزه به شکل صحبت کردین که بنابر آثار که نشر میشه و بیشتر متمرکز به ایست که به شکل پروژه ایسته و ثبات نداره. شما هم اخیراً یک نمایشگاهی را در مزار شریف در ولایت بلخ برگزار کردین. چگونه بود استقبال از این نمایشگاه شما که در این اواخر شما ایره برگزار کردین؟
من میتونم یک موضوع را اینجا یادآور شوم که کسایی که متاسفانه بدبختانه دیسترسی و هر آنگونه که هنر رسامی را یاد داشته باشن بلد نیست، اما اونها پروپوزال نویسی و ارتباط بسیار خوب با انجوهایی که مثلا در اینی بخشا هم دارن و میکنن میگیرن، و اینی باعث میشه که هنرمندانی که واقعا کار میکنن سرزنش شد و بالاخره به باز فراموشی سپرده شد. همیشه برنامه های من خودجوش بوده، برنامه های ما واقعا به خدمت مردم بوده. واقعا ما کاری کردیم که نه شهرت خواستیم و نه کاری کردیم که مثلا دمر در آمد بیاییم. باور به خدا کنیم که ما نمایشگاهی را که برگزار کردیم از تو قضا شدیم.
بله، در یک نمایشگاه تا نمی اواخرن که برگزار کردین چقدر مصرف برداشت؟ آیا این مصرفی که شما کردین در این نمایشگاه او را تانستین که دوباره به دست بیارین؟
یک مکان را یک دیوار را که مثلا مکتب سلطان راضیه بود به وضعیت بسیار خراب بود. ما یک مثلا حزینه کردم و دیوار را بیکار گرفتم را لشم کردم و بلاخره آماده را سامی ساختم. تا سه هشت پریشم و با برادرم رفتم و دیوار رسمایی که قرار بود ما فردا کار بکنیم و را اسکیت کردم. و دقیقا سیکای های نقاشیه که در اون مکان به نمایش گذاشته شده بود ما آثار ما را بشناندیم. بیش از صد دانه سیکای نقاشی بود و هر سیکای نقاشی را مستد افغانی کرایه گرفتیم.
بله.
یعنی ما توانایی و اینمی که ما باید می داشتم باید از خودم باید یک مکان روی که دارم می داشتم سپایی که می تانستم از دقل یک مصرف به جای نمی شد. در زمین این دو قال تابلو نمایدو در سن مکتب سلطان راضیه در پیش مکتب سلطان راضیه بود. تابلو را من اونجا انتقال دادم و دوباره انتقال دادمش به دفتر یک مقدار کرایی را کار داره. در زمین نواده ده که ما باید کار بکنیم روی دیوار ما کار کردیم. دور من هم از بودیجه شخصی خودم گرفتم و در پالی از این مدتی که ما مثلا در جریان قرنطین بوده و بعد از قرنطین بوده ما آثار ما نهازیم به نمایش ماندیم. یعنی واقعا همش هزینه بوده. باور میکنید که امروز من بیش از 50 دلار اثر دارم. من سالهای قبل فکر میکردم اگر من بیاییم خشونت را به تصویر بکشم دقیقا مردم آثار که یک دختر که خودش را به تار کشیده و یک دختر که خودش را خودکشی کرده و یک دختر که به یک حالت بسیار خشن هست هیچ کس دوست نداره که روحیه من فیزیکی نبوده به اتاق آزان بکنه. و این بار خوشبختانه ما و اعضایی که با ما در دفتر خانه هنر کار میکنن سعی کردیم که زیبایی افغانستان زیبایی خانه ما را به تصویر بکشیم. با آن هم علاقه مندی نبود و آثار ما متاسفانه به فروش نرسید. فقط ما یک پوشش خبری خیلی خوب گرفت برنامه ما و یک ما پوشش خبری خوب خوش شده خوب رسانه ها شدیم که رسانه ها ما را مثلا خوب پوشش خبری داره. خب ما ایره هم یک دستاورد بزرگ می دانم که بعض برنامه هست با آن که مصارف بسیار زیاد می شه اما پوشش خبری خوب نمی گیرن. همی که پوشش خبری خوب گرفت اهمی لحظه ای که شما یاد می کنید طبعا شما از کسایی شیده بودیم که حفیظه محمدی بالاخره آمد در اجتماع و یک برنامه ای رو برگزار کرد. بله. و قیداد و محدودیت هایی که یک دختر خانم داره و این که در یک خیابان یک برنامه برگزار میکنن من متاسف به این هستم که چرا دولت مردای ما در این برنامه حضور پیدا نمیکنه و تشویق هنر هنرمند نمیکنه. باور بکنید که من وقت هنرمندا را میبینم من این روز مدلم هست از هنر دست بکشم و ترک هنر میکنم و خاطر که من میبینم هنرمندانی هست که با بسیار یک وضعیت بحرانی بگویم با یک وضعیتی که لباسهای خاک زده و بسیار یک آدم چی بگویم میگم عدالت واقعا آدم ناراحت میشه وقتی در کشورهای خارج داری و ببینی هنرمندشان چقدر ارزش دارن. خب جامعه استوار است به هنر و فرهنگ. وقتی هنر نباشه وقتی فرهنگ نباشه جامعه دیگر رو به بحرانی هست و بالاخره اینی فکر کنیم که تنها دختری که در جامعه افغانستان میاید و مبارزه میکنه با افکار جامعه با افکار خانواده با ممانعت های خانواده و یک بار دیگر از اجتماع هم یک صدمه ببینه خیلی مشکله.
خانم محمدی شما گفتین که به نحو آثاری که خشونت ها را به تصویر میکشه و در حقیقت وضعیت کنونی افغانستان است و مشکلاتی که زنان افغان با او دست پنجه نرم میکنن، آیا فکر نمیکنین که نیاز از همچو نقاشی ها و رسامی ها باید نشر شود و حداقل بازتاب داده شود و آنچه که ما میبینیم وضعیت کنونی افغانستان و این تصویر داده شود از زنان افغان.
زنان افغانستان اگر صادقانه بگویم تشویق شود، ما قوی ترین فرهنگ داریم، قوی ترین هنرمندان را در افغانستان داریم. یک موضوعی که واقعا ما شاید رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ از من ناراحت شود، چند وقت قبل یک نمایشگاهی بود به نام زادروز مولانا در هتل بسیار مفشن برگزار کرده بودند. در برنامه‌ای که محوطه قید شده بر آثار هنر و هنرمندان در پالوی هر تابلو محتوای زیره آمده شده، یعنی عمق به احترامی برای یک سفر هنری. با هم کنید یک من دفعه من فکر میکنه ما هنرمند نیستم. این چیزی است که یک دم احساسیه و آدم کار میکنن.
بله،
وقتی من دیدم که تابلوها در یک سن به نمایش گذاشته شده، محوطه قید شده و در ضمن از اون که مفلر بند شده و بالاخره با بسیار با وجه احسان نسبتان بگویم که مفلر قید چی قیدی کردن و کیک و کلتا و نمیفه اون بعض چیزا توضیح کردن. مهم صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ بود، رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ بود، والی صاحب ولایت بلخ بود. وقتی که من داخل رفتم دوباره بیرون آمدم، باور به خدا امی چیز نمونده بود که من عشق بریزم. پالوی هر تابلوی نقاشی مطرح زره استاد بود.
بله، خانم محمدی، ای توقف مترای زیره و یا در کنار می نقاشی چی پیام می داد از نظر شما و یا ای که شما را به چی فکر چی انداخت کرد؟
یعنی فکر کنید ما در کشورهای خارج یک مکان را مشخص می سازیم که تابلوها در یک مکانی هست که با مردمش با شوق و ذوق و با یک موسیقی آرام و با یک فضای کاملا رومانتیک و با یک فضایی که آدم راحت میسازه اینجا میاین، از آثار دیدن میکنن و خرید میکنن و هنرمند از تا امضایش هم میگیرن، تشویق میکنن. ما بالاخره تا چی وقت به چنین حالت و به چنین وضعیت پیش بریم؟ وقتی رئیس صاحب وزیر صاحب موی صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ عرض و احترام به هنر رسامی نداشته باشه، دیگه ما از یک کراچیوان و یک مدیر و یک کسی که در مکتب معلم است و بالاخره از هنر و هنرمند و هر چیز بوی رو میبره، ما دیگه از این کسا گله ندارم. باور کنید من حاضر هستم همین لحظه من میخواهیم که واقعا دفتر ما جمع بکنم و ترک بگویم هنرم. من میبینم که چقدر ما باید فرهنگ سازی بکنیم، چقدر ما باید روی از این موضوع کار بکنیم. اگر امروز رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ اجتماعی که ساخت شده وزیر صاحب امین مویم صاحب اجتماعی که ساخت شده، من مطمئن هستم بسیار گفای خود در موضوع هنر میگه. او محترم، اگر تو واقعا برای هنر ارزش قائل بودی، حداقل ما امین موتر تا پشت تابلو نمیماندی. باور کنین امون لحظه اگر من تصویر میگرفتم، موترهای زیره چهار طرف تابلوها را گرفته بود، اصلا بیننده نمیتونست که تابلوها را ببینه. این یک مشکلی که وقتی یک آدم فرهنگی، یک آدم خودش در بخش هنر و فرهنگ کار میکنه، این کار را میکنه و وقتی ما یک محوطه را قید میکنیم اینجا نمایشگاه هست و میبینیم که رئیس صاحبا و آدم های به حساب رئیس هست و وکیل هست اینا محترمشان هست، خب به دان دراده خب معلوم میشه که اینجا نمایشگاه هست و نمایشگاه قید شده و سو کسان این محترم رو تایی به حساب میکنیم. این وقتا دردآور هست، وقتا دردآور هست.
شما هم ناامید نشین و صدای من را کسایی که دوستایی که مثل شما هم اونا یادآور میشن از مشکلات و ممکن شما هم همین تصویری که گفتین که در کنار چونین تابلوها و بالاخره آثار نقاشی و سایت زیری استاد بوده، ایره هم میتونین که شما به تصویر بکشین و نمایش بتین. در ضمن
متاسفانه ما چی وقت بیایی مشکلات جامعه را ما به تصویر بکشیم؟
بله،
شاید ما تنها بانوی بودم که میام از اون بانوان را که مشکلات میداشتن به تصویر میکشیدم، از بخش جامعه که مشکل را میبینیم به تصویر میکشیدم. اونا طبعا چی نداشتن، فروش نداشتن، ما فقط هزینه میکردم و مثل خودجوش و همین هزینه که من میپرداختم اونم را مکمل میآوردم به از موضوع کار میکردم.
تشکر خیلی زیاد.
من بیشتر از 12 سال میشه در بخش هنررسانی کار میکنم. تنها کسایی هست هنرزازی هستن، تنها کسایی هست هنر سوت میبرن که این روز با دفترهای خارجی سر کار دارن و پندای بسیار بلند میگیرن.
تشکر خانم محمدی که متاسفانه وقت برنامه هم رو به پایان است. تشکر از شما شنونده عزیز که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.